سلامونه ستړي مشي په کابل په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار روسي راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنار پر کښت ممنوعیت سربیره په افغانستان کې نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. نوموړی دا کړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه اغیزمنه روانه ده. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږمه خپور شوی ویلي په افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ په ځانګړې توګه د هغو تریاکو چې له پخوا څخه زیرمه شوي دي دوام لري. د طالبانو مشر رحم الله هیبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې دا فرمان خپور کړی دی. ملا هیبت الله خونزاده د حکومت ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت ادا کړي. الله چې له کندهاره د طالبانو حکومت رهبری کوي او په عام محضر کې ډیر نه راښکاره کیږي، له دې وړاندې یې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز فرمانونه هم ورکړي. تازه فرمان سره له دې چې د دولتي مامورینو په حق لدی خدا چې تارک د جماعت مستوجب د تعزیر غني د اندېښنې رامنځته کوي چې کېدای شي د امر بالمعروف اداره د دغه فرمان په اساس د طالبانو د حاکمیت د لومړي دوران په څیر عام خلک وزوروي او په زور جمعاتونو ته بوزي. په هرات کې نن د پولیو یا ګوزان ضد واکسین د کمپاین پړاو نوی پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری اژانس د هرات د عام روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفي له خولې خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې بس د پاسه 550 سره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی لمانځه تللی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاش دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس پر خپل ایکس پاڼې د خیرالله خوایرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. دا اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، په خوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولې ته نږدې دغې سیمې کې د اوکراین ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو استازي به د جاپان په ناګاسکي ښار کې د بمبارۍ له مراسمو څخه د اسرایلو د استازي د ایستلو له امله په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ناګاسکي ښاروال شیرو سوسکي وایي د جمعې د ورځې له مراسمو څخه د اسرایلو د سفیر د ایستلو په اړه پر خپلې پریکړې ولاړ دي. هغه نن پنجشنبه وویل داسې نه ده چې د سیاسي دلایلو له مخې یې د اسرایلو سفیر ته بلنه نه ده ورکړې، بلکې دوی غواړي چې مراسم په سولیز او شاندار فضا کې ترسره شي. او د ټیلر سویفت مشهور امریکایي سندرغاړي کنسرت پرون په ویانا کې د یو ترکریز بریت د ګواښ له امله لغوه شو. تمه وه چې هغه به د پنجشنبه، جمعې او شنبه په ورځو کې د ویانا په امسټ هیپل سټوډیو کې دا کنسرتونه ترسره کړي. ټاکل شوی وه هغه به د اګست په 15 او 16 نیټه د لندن ښار په ویمبلي لوبغاړي کې هم کنسرتونه اجرا کړي. د بریتانیا د پولیسو د چارو او د جرمونو د مخنیوي وزیر ډیانا جانسن ال بی سي رادیو ته په لندن کې د ویانا د مشکوکو افراطیانو د نیول کېدو او په لندن کې د سندرغاړو پر پروګرامونو د هغې د اغیزې په ځواب کې وویل چې د سویفت په اړه کوم مهم راپور نشته او که کوم نوی راپور یا معلومات راشي نو له خلکو سره به یې شریک کړي. قدر منوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غواګی اس وس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور وی سات اوریدلای شي. پرونه په دې موضوعاتو غزو طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونو کچه کم کړې ده.
شرکتی حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 200,000 افریقایي ډالرو یا معادل څخه لوړ نشي.
خو بلې خواته یو شمېر افغان سوداګر وایي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدل یې بند شوي چې د موټر چلوونکي د تګ راتک سره په ستونزو کې بندې او دوی موقتی اسناد ته ضرورت لري. نور
دواړه لوړې چې دا په سلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا ده چې ترانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره هم زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
نور مطالب هم شته نړۍ ته هم ستر ورکار کوو را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهیه د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي طالبانو په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د مذهبي اقلیتونو ازادۍ محدودې کړې دي. دغه کمیسیون تازه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دغه ازادیو په نقضولو کې مهم رول لري. یاد کمیسیون دغه شان د امریکا پر حکومت غږ کړی چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ مسله جدي ونیسي او پر هغو طالب چارواکو بندیزونو ته د عام ورکړي چې په دې چارو کې ښکیل دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیلابیلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. دغه کمیسیون پرون چهارشنبه اګست په 8 نیټه د کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له لوري د بیلابیلو فرمانونو په لیکېدو د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د مذهبي لږکیو په ازادیو بد اغېز کړی. د حجاب مراتول، د ساز او میوزیک منع کول، د کار په ځایونو کې د ښځو او نارینه و بیلول، د خلکو د ظاهري بڼې څارل او په ټول افغانستان کې د بیلابیلو مذهبي لږکیو پر مراسمو د محدودیتونو وضع کول هغه موارد دي چې د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون یې په اړه اندېښنه ښودلی. په راپور کې دغه شان راغلي هغوی چې له اسلام څخه تعبیر د طالبانو له سخت تعبیر سره توپیر ولري له ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوې برخه کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو له اسلام څخه د خپل تعبیر پر بنسټ په بیلابیلو سیمو کې د شرعي حدودو د پلي کولو په پلمه خلکو ته سختې سزاوې هم ورکړې دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د امریکا له حکومت پر هغو طالب چارواکو هم د سختو بندیزونو د دوام غوښتنه کړې چې له مذهبي ازادیو په سرغړونو کې ښکیل دي. یو شمېر افغانان هم شکایت کوي چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان کې ورځ تر بلې ازادۍ محدودېږي. د فرشتې حسیني په نوم د کابل ښار یوه شیعه مذهبي افغانه ادعا کوي چې طالبان د مذهبي لږکیو پر ازادیو باور نه لري.
اعتراض داشتم از امارت طالبا برای
موږ نشو کولای چې خپل مذهبي مراسم په ازاده نه ډول ترسره کړو او له دې کبله پر طالبانو اعتراضونه وکړو. هیله مو ده چې په دې برخه کې برابري رامنځته شي.
منموهن سنگ چې دا محل په افغانستان کې د محدود شمیر استوګنو سکانو له ډلې دی بیا وایي چې له محدودیتونو سره سره دوی په پټه خپل مراسم لمانځي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه ټول خپل مذهب خپل ځان ته مذهب رواج کوي. زه زرونه ده که افشا کی خو پرده باندې څوک
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویلي وو چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونه د دوی په وینا د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون تیر کال په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د څرنګوالي په اړه په خپل راپور کې وړاندیز کړی وو چې د افغانستان نوم دې هم د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل شي چې له مذهبي ازادیو پکې سرغړونه کیږي. د چین، ایران، میانمار، شمالي کوریا، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په ګډون د لسو هیوادونو نمونه د مذهبي ازادیو په سرغړونکو هیوادونو کې شامل دي.
پا په همدې اړه مو په افغانستان کې د پخوانی حکومت سناتور او د افغان سکانو استاد انارکلی هنریار سره هم خبرې کړې او دغه نظر مو هم راخسته.
البته هر کال د امریکای بهرنی وزارت هم یو رپورت نشروي د مذهبي او دینی ازادي په مختلفو هیوادونو کې، خاصا هغه هیوادونه چې ډېر دغه مسائل ورکړي او هغه ستونزې چې هغه هیوادونه کې دي هغې ته انعکاس ورکوي. چې دا راپور هم تقریبا څو میاشتې مخکې نشر شو، خواته د نوی راپور ښیي چې واقعا طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه ډېروي. یو مسئلې ته اشاره وکړم چې طالبان دا وار افغانستان ته راتګ ډېر متفاوت د مخکې دورې نه ده، د دې په خاطر چې دا وار دوی ډېر تخنیکي او مسلکي مخې ته ځي او ډېر په تدریج سره مخې ته ځي، چې دا خطرناک د مخې دورې نه ده. چې طالبان راغلل متاسفانه دا فاجعه ډېره لوړه شوه او تقریبا اکثریت یا ټول وایم چې ډېر محدود کسان پاتې افغانستان پرېښودل. اوس په ټول افغانستان کې درې فامیلونه ډېر نه دي او که کوم فامیلونه راځي او ځي دا متفاوت ده. مثلا ځینې پاکستان نه راځي چې اصلا هغوی افغاني هندوان او سکان نه دي او تعداد راځي که کوم رفت آمد کوي دا علیحده خبره ده، لیکن هلته نه اوسېږي. او یا یو تعداد هغه کسان چې جره دي یا مجردان دي او کورنۍ نه دي، ډېر محدود کسان دي چې کله تګ راتګ. نو په ټول افغانستان کې هغه تعداد محدود کسان پاتې دي چې د دوی د ګرودوارې یا هغه زموږ مقدسه ماکنونه ساتنه کوي او هلته موجود دي. د هغه خواته یې که کوم محافظ نور کسان هم قوم نیولی ده، د هغوی خواته دوی هلته پاتې دي. کله چې په یو ځای کې او هم د یو ښار په مرکزي بخش کې یو درې کسه او هغه هم همیشه په مقدسه مکه یا ګرودواره کې وي یا مندر کې وي، همالته اوسېږي، ډوډۍ خوري، چای خوري او خپل عبادت کوي په یوازېتوب. طبعا واضح خبره ده چې دلته هغه یو کس سره یو طالب څوکي چې ډېر رفت آمد هم پار باندې بازار کې نه لري، تهدیدونه موجود و. او واضح خبره و کله چې دا یو لوی ډار و، یو اذیت او آزار او بل دینی او مذهبي محدودیتونه، د دوه مسله باعث شو چې هندوان او سکان هغه کسان چې آخر وخت کې تقریبا شپږ ویشت کورنۍ پاتې وي، یو تعداد نیت نه درلود چې پاتې شي او مجبور و ویزو ته ماتل و، یو تعداد غوښتل چې خپل هیواد نه بهر ته لاړ نه شي. لیکن دوه پیښې چې د طالبانو په دوره کې وشول، دوی مجبور شول چې هیواد پرېږدي او احساس څرنګه چې تاسو ویل دغه عامل او دا دوه عامل باعث شول چې دوی هیواد پرېږدي.
د پخوانی حکومت سناتور او د سکانو استاد انارکلی هنریار و چې خپل نظر یې له موږ سره شریک کړی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو نس مونږه غاغوري خبرونه ل راپورونو سره غزو. دوهم راپور د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې ل استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو ل لوري د بې ګناه ولسی وګړو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکول په برخه کې خپل ژمنه تر سره کړي. په 2000 کال کې یوې پوځي پلاتنې وموندله چې استرالیایي پوځیانو په افغانستان کې 9 بې وسلې بندیان وژلې دي. په دې اړه د زمونږ همکار راپورت چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې د استرالیوي ځواکونو له لوري د وژل شویو 9 بندي ولسی وګړو کورنیو ته د غرامت په ورکړه د ملګرو ملتونو د سازمان ټینګار. د دې سازمان د کارپوهانو ډلې په یو اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه د اګست په 8 خبره کړې ویلي، استرالیا دې په دې برخه کې خپله کړې ژمنه ژر تر ژره پوره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ځینې قربانیان تر وژل کېدو مخکې شکنجه شوي وو. په اعلامیه کې دا هم راغلي، استرالیا دنده لري چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د دغو قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي، هغه چې د 12 کالو په تیرېدو لا هم نه دی ورکړل شوی. د اعلامیې په ټکو دا د منلو وړ نه ده چې د وژل شویو قربانیانو کورنۍ چې له یوې لسیزې راهیسې د افغانستان په کلو کې سخت ژوند لري په بېوزلۍ کې پرېښودل شوي دي. په اعلامیه کې د قربانیانو له ډلې د نظرګل یادونه هم شوې چې درې میرمنې درلودې او د ولس ماشومانو پلارو. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې نیوکه کړې او ویلي دي چې استرالیا د غرامت یا تاوان ته د خیریه مرستو په څیر ګوري، په داسې حال کې چې دا د نړیوال قانون له مخې د قربانیانو حق دی. دغو کارپوهانو دا هم ویلي چې استرالیا باید د غرامت د ورکړې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو بخښنه هم وغواړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې د دغه کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي د استرالیا په حکومت غږ کوي چې د 9 قربانیانو کورنیو تا د تاوان د ورکولو لپاره سم دستي اقدام وکړي. دا به داسې حال کې ده چې په 2000 کال کې د استرالیا حکومت وموندله چې د دوی ځواکونو په افغانستان کې 9 ولسي وګړي چې له دوی سره بندیان وژلي. له دې وروسته استرالیا پریکړه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي. هڅه مو وکړه چې د استرالیا له لوري د وژل شوي بېګناه ولسي وګړو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. خو د یو شمېر قربانیانو کورنیو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې برخه کې د استرالیا د حکومت څېړنې یو طرفه او د دوی غږ پکې نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي عبداللطیف چې پلاری په دې ولایت کې د میشتو استرالیایي ځواکونو له لوري وژل شوی و ازادي راډیو ته ویلي وو
د خزرګونو وژل شوي دي، په زرګونو خلک وژل شوي دي، افغانان شهیدان شوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل شوي دي. او له دغه نه دېرش کې خو نه دا معلومات نشته نشته چې زه په دې کې یم، زما پلار په دې کې ستا نشته څنګه دی ستایکات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې خی پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شهیدان کړي د هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړې وای چې دادی دانه جشمنې کوي د بزرګونو وژل شوي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هم ویلي چې د استرالیا حکومت تر دې دمه د خپلو پلټنو، محاکمو یا پوځي اصلاحاتو په اړه د قربانیانو کورنیو ته معلومات نه دي ورکړي او نه هم دوی ته د استرالیا د محکمو په بهیر کې د ګډون اسانتیاوې برابرې کړي. د حقوقي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي دا چې په افغانستان کې طالبان حاکمان او حکومت یې له نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماټیکي اړیکې نه لري، اړتیا ده چې د قربانیانو د کورنیو په استازولۍ درېمګړی نړیوال ادرس رامنځته شي.
تاسفانه چې په افغانستان کې نننۍ حاکمیت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني، دغسې یو حقوقي اعتبار نه لري چې د خپلو وګړو په استازولۍ باندې د هغو حکومتونو سره چې د ناټو د 20 حضور په دوران کې جنگي جرمونه کړي دي بحث وکوي. ځکه نو په کار ده چې یو درېمګړی نړیوال ادرس د دغسې پیښو د بررسۍ لپاره، د قربانیانو سره د مرستې لپاره دغې حقوقي پروسې ته را داخل شي.
د 2001 او 2021 میلادي کلونو ترمنځ ناټو ځواکونه چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې موجود و، په دې موده کې په کراتو د ځینو بنسټونو او وګړو له لورې پر جنګي جرمونو تورن شوي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ټولو هغو دولتونو نه چې په افغانستان کې جګړه کړې غوښتي چې د جنګي جرمونو هر ډول تورونه دي په بشپړه توګه وڅېړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د روسیې پر سرحدي کورسک سیمې کې د اوکراینی ځواکونو د بریدونو راپورونه ورکول کېږي، روسیې چارواکي وایي د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه یې نیولې او څو بې پیلوټ الوتکې او توغندي یې شنډ کړي دي. جزئیات فریده سیال راکوي.
د روسیې د دفاع وزارت وایي د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده. د دې وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلي د اوکراینی ځواکونو هغه هڅې شنډې کړي دي چې غوښتلې دا سیمه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت له دې وړاندې ادا کړې وه چې په کورسک سیمه کې د اوکراین شپږ بېپیلوټه الوتکې راغورځولې او 15 توغندي یې شنډ کړي دي. د دې وزارت په خبره په بلګرود سیمه کې هم 14 بېپیلوټ الوتکې راغورځولې دي. د بلګرود د سیمې والي ویا چوسلف ګلادوف کو ادا کړې ده چې د اوکراینی ځواکونو د ډزو په پایله کې یو تن وژل شوی او بل کس ټپي دی. بل پلو د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک والي انسوم وادیم فلایر کیشن پر خپل ټلګرام په پیغام کې ویلي د روسي ځواکونو په ډزو کې په دې سیمه کې 2 ملکیان وژل شوي دي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي الکسی سیمیرنونوف پولی ته نږدې په دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له کبله اضطراري حالات اعلان کړی دی. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی دی. که څه هم مسکو ادا کړې ده چې په دې سیمه کې د اوکرانی ځواکونو بریدونه شن کړي، خو د روسیې پخانی ولسمشر او د امنیت شورا اوسنی مرستیال دمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی دی چې د اوکراین دننه پرمختګ ته دوام ورکړي. دمیتری په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه وویل، مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې روسیې خپلې ګڼي، او د اوکراین په اودیسیا، خارکیف، دنیپرو، میکولایف او کیف سیمو کې پرمختګ ته دوام ورکړي. پاینال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي. بل پلو د روسیې ویب لیکونکو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د کورسک سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکل نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر د چهارشنبې په ورځ پر روسیې ځواکونو د بریدونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه وویل، دښمن باید په داسې دقت او مؤثریت سره چې زموږ سرتیري ورسره بلد دی له منځه یوړل شي څو پایلې ترلاسه کړو. هغه زیاته کړه چې پر روسیې له زیات فشارونو سره به سولې ته نږدې شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه ته خره اغلاس تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وست سهال شپګو د مخام تشپګو پلانډو سپو 1925 او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ سپه 1289 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه نور راپورونه ته طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دې هیواد په بانکونو کې پر حساب لرونکو د محدودیتونو کچه کم کړی ده. د دې بانک د نوې اعلان لمخې وس په بانکونو کې انفرادي حساب لرونکي یو کس په اونۍ کې تر $2000 چې 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپل حساب را ایستلی شي. خو یو شمېر سوداګر او هغه کسان چې په بانکونو کې حساب لري شکایت کوي چې دوی په اسانه توګه خپلو پیسو ته لاسرسی نه لري. پاتې حال سنا کاکر را کوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې بانکونو کې پر حساب لرونکو محدودیتونه کم کړي، یو شمېر حساب لرونکي شکایت لري چې خپلو پیسو ته په اسانه لاسرسی نه لري. جهاد سنگین چې په خوست کې د ورزشي توکو کاروبار او د افغانستان په یوه بانک کې سوداګریز اکاونټ لري، وایي چې له 2 کلونو راهیسې یې پیسې په بانک کې بندې دي او په وار وار شکایت سره سره یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پیسې زمونږ دي او ما ته خپل پیسې هم نه راکوي او ټیکس هم نه کټ کیږي، چې دا ډیره د خفګان او د درد خبره ده. بیا ما خپل افغانستان بانک ته رزی وکړې، دلته مرکزی بانک ته ورپسې راغلم، کابل ته، خو تر اوسه مونږ ته چا مثبته خبره نه ده کړې، ټول منفي خبرې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې په یوه بانک کې د انفرادي حساب خاوند دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ورته شکایت لري. دا شکایتونه داسې مال دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک رئیس نور احمد آغا د اګست په 1 نیټه ملي رادیو تلویزیون ته ویلي چې د بانکونو انفرادي حساب لرونکي اوس په اونۍ کې تر $2000 او 1,50,000 افغانۍ کېږي له خپلو حسابونو اخیستلی شي، چې دا شمېر په $1,000 او یا هم 1,000 افغانیو پورې محدود و. د نور احمد آغا د معلوماتو له مخې دغه شان په دې حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ په میاشت کې له 2,500,000 افغانیو څخه 500,000 ته، او په ډالري حسابونو کې له $3,000 څخه $6,000 ته لوړ شوی دی. هغه زیاته کړه،
شرکتي حسابونو کې د پیسو ایستلو مبلغ له 15 سلنې څخه 10 سلنې ته لوړ شو، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له $2,000 یا معادل یې په افغانیو څخه لوړ نه شي. له دې وړاندې دا محدودیت $1,00,000 و.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نورو برخو تر څنګ د دې هېواد د بانکدارۍ سیستم هم له ننګونو سره مخ شو، او ډېری هغه کسان یې له ستونزو سره مخ کړل چې شتمنۍ په بانکونو کې وې. په لومړي سر کې یو کس یوازې په اونۍ کې له خپل بانکي اکاونټ $400 را ایستلی شوې، چې په تدریجي ډول د څه مودې په تېرېدو سره دا رقم $600 او بیا وروسته $1,000 ته لوړ شو. هاخوا امریکا د افغانستان څه باندې $1,000,000,000 شتمني کنګل کړه او پر بانکي او مالي سیستمونو یې بندیزونه ولګول. دغو پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی یو شرط دی چې د طالبانو د لوړ پوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان د دغه بانک په رهبری کې وګمارل شي، څو دغه اداره له سیاسي لاسوهنو لرې وساتل شي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اوسنی مشر نور احمد آغا د امریکا د ترهګرۍ ضد بندیزونو لاندې دی.
د سوداګرو شکایتونه تنه دا نه دي چې د بانکونو خپل حساب او پیسو ته پاسانه لاسرسی نه لري. یو شمیر از نور سوداګر هم شته دي چې شکایتونه لري. یو شمیر افغان سوداګر وي په تیره یوه اونۍ کې د هغو باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدل چې چلوونکي یې د تګ راتګ موقتي اسناد نه لري دوی ډېر زیانمن کړي دي. دوی وایي چې سلګونه زره افغانۍ ورته تاوان رسېدلی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته یې د مالونو د لیک بیا دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سوداګرو دغه ستونزه تاییدوي. وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو غاړو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور حال عبد سپوږمۍ راکوي.
بشیر احمد چې له شلو کلونو زیاته موده کېږي د تازه میوې او سبزیو کاروبار کوي شکایت لري چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ د موقت سند په جبري کولو سره ستونزې ډېرې شوې او د تېرې یوې اونۍ راهیسې دوی ته درانه تاوانونه وراوښتي دي. بشیر احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې ستونزې سره د توکو د لیږد رالیږد به یې هم دوه چنده شوي دي.
مخکې دې نه د غزنی نه تر پېښوره پورې 2.5 لک روپۍ و او اوس دغه نن ورځ په 6.5 لک روپۍ موټر نیولی تر پېښوره پورې. نو دا موږ ته ډېر زیات ګران تمامېږي. دغه کم وخت نه چې دغه د ټاک مسله منځته راغلی زه 15 لک افغانۍ تر نن ورځ پورې ما تاوان کړی.
نوموړی وایي هغه موټر چلوونکي چې د ټاټ سند لري زیاته کرایه غواړي او دوی هم له دې ویرې چې له یوې خوا دا ډول موټر کم دي او له بل پلوه یې میوې خرابې نشي د لوړو کرایو ورکړې ته اړ دي. یو بل افغان سوداګر رفیع الله هم د ورته ستونزې یادونه کوي. وایي چې یوازې هغو موټرو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کېږي چې د ټاټ په نوم د تګ راتګ موقت سند ولري.
هغه ګاډي چې ډیټ والا کاغذ ولري اسناد ولري هغه تګ راتګ پاکستان ته کولی شي او کوم ګاډي چې ونه لري هغه تګ راتګ نشي کولی. سمولونه بند پاتې شي نقصانونه کوي په بنهاو پیسو نقصانونه تجارانو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د افغان سوداګرو دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ سوداګرو او د تورخم دواړو خواو ته ترانسپورت برخې ته میلیونونه افغانۍ تاوان رسیږي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د پنشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د افغانستان او پاکستان د دواړو ګاونډیو هیوادونو د ګډ تفاهم په نتیجه کې د لاریو د تګ راتګ لپاره ډریوران او همدارنګه کلنران لپاره د ټاټ سند لازمی ګڼل شوی دی او دا د اګست د لومړۍ نیټې څخه عملا شته د تطبیق وړ دی. په تاسف سره چې دواړه لوري چې د پسلحه لارې ولاړې دي او نه یوازې دا چې ترانسپورټر ته بلکې تجارانو لپاره هم زیان دی او دا په مارکیټ کې مستقیم منفي اغیزه وکړه.
د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ ټاټ د تګ راتګ یو موقت سند دی چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د هوکړې پر بنسټ د غټو موټرو چلوونکو ته ورکول کیږي او د پاسپورټونو او ویزو پر ځای د اعتبار وړ دی. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره 6 میاشتې ده او باید بیا نوي شي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین د دغو موټرو د درېدو او پر مخ یې د تورخم دروازې د بندېدو لامل د دوی ټاټ سند د اعتبار د مودې پای ته رسېدل بولي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې هم ویلي وو چې د امنیت د تامین د تورخم دروازې او نورو سرحدي لارو څخه د وسلوالو او ورانکارو فعالیتونو د ترسره کوونکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د دې سند درلودل لازمي دي.
قدر منوریدون کوتا سورا پورونه لا ازادي راډيونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ازادي واوریدون کې خبرونه درته خبريږي خو تر هغه مخکې خبرونه دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي څو هغه دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرلپسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقې سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر دا فرمان خپور کړی دی. مولا هیبت الله خنزاده د حکومتي ادارو له کارکوونکو غوښتي چې لمونځ په جماعت سره ادا کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار وروستی راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانع په یوه اعلامیه کې ویلي د نشه یي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. په هرات کې نن د پولیو یا ګزند ضد واکسین د کمپاین نوی پړاو پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د هرات د عامې روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفی له خولې خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې په د پاسه 250 زره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی له منځه تللی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر د خیرالله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشه یي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ وکړ چې دننه پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. در چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولې ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. ماسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بلورته بیا WFP یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکشو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي. زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسنګ څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ تمي انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تېر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امکان یا نهایي امکان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره دا پروسه دومره وځنډول چې ان ټول محصلین
لالهانده ګرځي چې اریوزی پی پی سی لار سی هغه ورته وي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي، نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ږغ دې تر مسولینو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی، یوازې د ټیپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس دا یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده، نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده، دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږي سوي وو، رتا سوي وو، ظلمونه یې ورسره کړي وو، بندیان دي تر اوسه هیڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي، حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته. د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر عمارت اسلامي سي اجازه واخلي د ګریش پر لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ عمارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګش راغلی دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغه نه ډیر شاته سوي، هغه په غزاګانو کې ورسره تللې، زخمیان یې درملن کول او بوبې ورکولې او تر یو قرارګاه پورې بیا رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاهه د څه پوښتنه وکړو او دې به شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرې، معلمې، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس کې ورغورځولی، یا جامع مخ ته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غبغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پای ته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړه کړې، ډرامه جوړه کړې چې دا دوه درې کاله کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو تو نه که دغه تر شپږمه لایي، دا تر شپږمه لا نسته، نو هغه دولسمو پوهنتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیسته چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی، دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لکلی می غږیس پیغام درته پریښی ده. تاسې یو لیک جی کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلق له بي سوادي نه لوی مرض ورته رسېدل، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالداره خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سمدا هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روان دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک خیر پېښي، شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټول کارکونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرستې کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرستې چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږي، یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټول 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه ولاقه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خی جوڑی پا خیر نا جوڑ میں شکلی برس مگا دغا یو خبر دسی دی اجرستان دی ولسوالی یو قاضی یو ولسوال دا دو نفر مو غوار سی بدل سی نور ایچ لتا سی ننوار دی دوگو پا جای سی دغا سی دی ملت خلق را دا کینه وی کبولم دی خودم ندی کبول لسواری منورم در تویلی دی چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلي یو چې سړکونه دولت به جوړوي که بې ملت جوړوي، په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي. ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه 10 کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کوم.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د غنه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیت بالکل
ډیر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي تا. او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه اسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې د هغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت، بې تعلیمه لوی شوی دی، چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیغام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، دا ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې ووتل. نو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د انجینو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکتران ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خپاره کړه، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي. او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو. او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي. او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو موږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمې لکه دیراود، دی روزګان او خندود د بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیري خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په داتیر شل کال کې، دا هم فقیران و خوات درومی او پاین زمان که یو تعداد آغا زوان کدرونه کدوالی تا مجبور شور محتاج شول نو پده خاطر دا ده طول و وگلو مشکل ده دا یوازی ده خارونو یا پا کلو باندی محدود نپاتی کی
بله حافظ سب ده طالبانو ده وکمنی نجده دری کالا پا پورا کی دو دی چه فکر کوی داغا چه ده دبلیو اف پی نریوال پروگرام پر لپسی خبرداریانی ورکوی چه بودیجه نلری او بسپنه ورکون که باید ورسرم رسته وکی چه افغانستان تا اولو کسانو تا خوراکی مواد ورسوی آیا فکر کوی چه نور نریوال طولون هم ستردی شوی دری کلو که ده افغانستان پر میلیونو کسانو لاس نوی کرده یا نور پم رستو بانده لاس نوی ده؟
دری کالا نکی گی ده تقریبا
البته اغه مخی دوره به پریک دو چې پریمان هم رسره تل میلیارډونو ډالر خو کرا شو د طالبان واکمنۍ ته
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې اواز په دغه دری کالونو کې بل دا چې په دری کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغال وغسی وکو او د دنیا خیال و نه ساتو مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي د بشری حقونه د ښځو حقونه دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلق ته چې دوی قوانین نه مراته وي بین ملي قوانین دوی خپل مرستې محدودوي دوی علاقه نه نیسي هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري پیسې د نورو څخه اخلي مثلا د امریکا څخه اخلي د اروپا د اتحادیې څخه اخلي دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوس هم راځو د ورکوشوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 85 40 16 68 0 5 4 0 1 8 8 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست روزمای ورور ورخ دې د واټه میشت کیږي د ځاس خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نومیا دا دوه د اجمد عثمان کازوی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې تر دغه شمیره زنګ وی 0 9 9 1 9 2 15 شمیره ور بیا وایم 0 9 9 1 9 2 15 مننه ستاسو ته همکاري پتام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمج دا یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سنه دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کر زم یا د یو چا کر نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درا کسوی دی او د پلار ډیر سخت څخه پدی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنی ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت درڅخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چا ته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 3 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو السلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلی دی دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو کچیر دی زما آواز اروي د واتس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 15 3 6 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیا زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی نو کدی زما ځا غوړ نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم د ډیره وخت ما ودې سره ورکه نو کدی زما ځا غوړ زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
رادیو محترم اوریدن کار کون کام کارانو سلامونه منی په خاص ته تیار روشن سه محترم ته په دې لوي ته شبه زختر محمد خادمی مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که دا جا زروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4219 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0006 3928. لومړنی شمیره بیا هم تکراروم 0001 4219. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3928. یعنی 0001 4219 همدارنګه 0006 3928. وسلام.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو
طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.